द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام شي قدر منو اوریدونکو او خر اخلاص دا خبري خبرونه تاسو له واشنگتن دي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې 15:30 او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9:00 دی او د اگست میاشتې 16 نیټه ده تاسو قربانې یم تاسو په وړاندې زه منزه شهید اول هم تاسو پام راګرځوم د مهم خبرونو سر ټکو ته افغان ځواکونه توانیدلی دي چې د شمالي ولایت کندوز خان آباد ولسوالۍ چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې وه بیرته خپل تر ولکې لاندې راولي او د ملي دفاع وزارت ویان ویلي دي د عملیاتو پر مهال یې شاوخوا 15 تنه وسلوال وژلي دي اخوا یمن کې تیره ورځ په زرګونو یمنیانو کوم چې د حوثي یاغیانو پلویان دي په سنا ښار کې مظاهرې ترسره کړې دي او د نوي جوړې شوې نظامي شورا په حق کې یې نارې وهلې دي بلې خوا سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف له خوا بمبارۍ کې 14 تنه هم وژل شوي دي د ترکیې غازی انتاب ښار کې د چارواکو وینا ده د واده په یو مراسم کې شوي ځانمرګې برید کې شاوخوا 22 تنه وژل شوي دي او سلو څخه هم نور ډېر ژوبل دي سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان په شمال کې د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې وه په همدې ورځ تېر ماښام ناوخته افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تېره ورځ ناوخته د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د ولسوالۍ له سقوط وروسته کندوز ولایت ته له پلازمینې کابل څخه د امنیتي ځواکونو کاروان رسېدلی او افغان سرتیرو د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي دي چې دا مهال یې ولسوالۍ بیرته نیولې ده او د عملیاتو پر مهال یې شاوخوا 15 تنه وسلوال وژلي دي هغه زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې د خان آباد ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول شول او جنرال دولت وزیری وړاندې وویل په کندز ولایت کې کافي قوتونه لري او علاوه له هغو قوتونو څخه چې یې کندز کې لري نور مرستندوی ځواکونه هم پکې شامل دي بلې خوا افغان حکومت وایي دوی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت له هغې پرېکړې هرکلی کوي چې ویلي دي له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف به له $25 ډوله الوتکو کار اخلي تېره اونۍ د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو رئیس ارکان جنرال ډیوید ګولدفین اعلان وکړو چې د افغان ځواکونو په ملاتړ به په افغانستان کې له $25 ډوله الوتکو څخه کار واخیستل شي اخوا د یمن په سرخار سنا ښار کې د شنبه په ورځ په زرګونو یمنی مظاهره چیانو د شیعه حوثي یاغیانو په ملاتړ احتجاجونه ترسره کړي دي او د نوي جوړې شوې نظامي شورا په حق کې یې نارې وهلې دي د مظاهرې پر مهال احتجاج کوونکو د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح سره یې خپل ملاتړ او سملاسي ښودلې ده کوم چې د شیعه مذهب سره تعلق درلود او په کال 2012 کې له خپلې څوکۍ څخه لرې کړل شو اخوا مظاهره چانو د امریکا په ملاتړ د سعودي عرب ایتلاف پر ضد هم شعارونه ورکړي دي او تېره ورځ هم پر یو روغتون بمبارۍ کې د سعودي عرب ایتلاف لخوا لږ تر لږه 14 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره ډاکټران شامل دي بلې لورې ته د ترکیې په جنوبي ښار غازی انتاب کې د واده مراسمو پر مهال شوي یوې بمي چاودنې کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 30 تنه نور ژوبل دي د دې خبر پخلی ځایي چارواکو کړی او ویلي دا یوه درنه بمي چاودنه وه خو تر دا دمه د پیښې پړه لا هیڅ کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې د دې تر مخه هم د ترکیې حکومت ویلي وو چې شام کې د روان جنگ د ختمون لپاره هغوی هم مرستو ته تیار دي خو هغوی په بشر الاسد د لنډې مودې لپاره تسلیمولو تیار دي نه اوږدې مودې لپاره ترکیې حکومت زیاته کړې ده چې د دې حقیقت نه سترګې نشي پټولی چې بشر الاسد دا مهال د شام لپاره یو مهم کردار لوبوي اخوا د برازیل پر ریو دی جنریو خار کې د روان اولمپیک سیالیو د 14مې ورځې پای ته رسیدو سره سم امریکا لا هم د میډالونو د نوم لړ په سر کې وو. برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر وو. د جمیکا یوسن بولز یو ځل بیا له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه او د اولمپیک سیالیو په دریو بیلابیلو سیالیو کې درې د سرو زرو میډالونه یا تمغې ترلاسه کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو او ساسره په خبرونه کې ځینې راپورونه هم لرو چې شریکو به وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره په خبرونه کې ملګری غوسی دغه خبرونه واوري او لومړی چې کوم راپور لرو تاسو ته مو د په خبرونو کې هم ویل چې افغان ځواکونه توانېدلې دي چې د شمالي ولایت خندوز خان آباد ولسوالۍ چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې وه هغه بیرته خپل تر ولکې لاندې راولي. او د دې ترڅنګ دا چې د ملي دفاع وزارت ویان ویلي دي د عملیاتو پر مهال یې طالب وسلوالو ته درنه مرجوبله او اړولې ده چې شاوخوا 15 تنه وسلوال یې پکې وژلي دي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته ټول وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دغه ریپورت کې.
افغان عسکرو د قندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ د طالبانو د ولقې نه اخیستې ده. دغه ولسوالی 100 ساعتو لپاره طالب وسلوالو قبضه کړې وه. افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په کابل کې د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي افغان عسکرو د یوې سختې جګړې وروسته خان آباد ولسوالي د طالبانو د منګولو نه بیرته اخیستې او په دغه جګړه کې 15 طالب وسلوال هم وژلې دي. افغان چارواکو منلې ده چې په دغه جګړه کې شپږ افغان عسکر هم وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي افغان عسکرو په دغه سیمه کې د پاتې طالب وسلوالو په ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ډیوا ریډیو ته ویلي له 1300 ورځو راهسې دغلته جګړه روانه وه او دوی د کابل نه د تازه دم عسکرو خواست کړی خو په وخت ورته دغه کومک ورونه رسیده چې په نتیجه کې خان آباد ولسوالۍ د طالبانو لاسو ته ورغله. طالب وسلوالو د خان آباد ولسوالۍ د قبضه کولو په وخت په درنه جګړه کې افغان عسکرو ته هم د لوی مرګ جوبلې اړولو دعوی کړي او په یو ویډیو کې د 20 نه زیات نیول شوي افغان عسکر هم خودلی. افغان عسکرو ویلي د خان آباد مهمه ولسوالۍ په 100 ساعتو کې د طالبانو نه واپس اخیستې او هغوی ته یې درنه مرګ جوبله اړولې ده. قندوز ښار کال وړاندې هم د ستمبر په میاشت کې طالب وسلوالو قبضه کړی وو چې دغه د افغان عسکرو ائتلافي ځواکونو دپاره یو لوی ګزار وو، ولې چې د ناټو عسکرو لخوا د جنگی میشن ختمېدو وروسته دا لومړی ښار وو چې طالبانو قبضه کړی وو. افغان څېړونکي وایي په قندوز ښار د افغانستان د نورو ښارونو نه زیاتې حملې کیږي او که افغان عسکر ورته پوره پاملرنه ونه کړه نو په قندوز ولایت کې د طالبانو د واکمنۍ امکانات زیاتېدای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري دغه اندېښنې رد کړي دي چې ګنې د قندوز ولایت سر ښار بیا د طالبانو لاسو ته ورتللی شي. نوموړي په کابل کې د امنیتي چارواکو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي د قندوز ښار د امنیت لپاره یې ګڼ شمېر عسکر په ځای کړي دي او که ضرورت پیښ شو نو دغلته نور عسکر او درنه وسله هم لیږلی شي. په عین حال کې د پاکستان سره په پوله پروت ننګرهار ولایت په حصارک سیمه کې هم په 100 طالب وسلوالو بریدونه کړي دي. خو د پولیسو کمانډر منیر همت وایس اف امریکا ته ویلي افغان عسکرو د هوایی کومک په مرسته دغلته د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او هغوی ته یې درنه مرګ جوبله اړولې ده. نوموړي ویلي د حصارک ولسوالۍ خواوشا اوس هم جګړه روانه ده. افغان طالبانو په وروستیو کې د جګړې مرکز د مشرقي سیمو نه د هیواد د شمال پلو ته غځولې او تیره هفته یې د بغلان ولایت یوه مهمه ولسوالۍ هم قبضه کړې وه. د چرته نه چې د افغانستان مهمه شاره تیریږي. هر څه که افغان عسکرو د طالبانو یو شمېر بریدونه ناکامه کړي او ورته د امریکا د هوایي قواو کومک هم ترلاسه لري خو څېړونکي وایي داسې بریښي چې اوس هم طالب وسلوال په ځمکني جنگ کې اکثره بریاوې ترلاسه کوي او که افغان عسکرو لرې پرتو سیمو کې د جګړو په وخت سمدستي کومک ورونه رسوو نو طالبان اکثره سیمې بیا قبضه کولای شي.
تاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو
د ډیوه رادیو خبریالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو ناتر 9 بجو پوري
او د مخام شپږو بجو ناتر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
درنو عزتمنو اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو د کندوز په حق له دغه راپور د بختور شانه واوریدلو چې دا مهال څه روان دي په کندوز کې او د خان آباد ولسوالۍ یې بیرته ترلاسه کړې ده. خو دا مهال ستاسو په هم راګرځو یو بل راپور ولورې ته چې هغه هم د افغانستان په حق له دی. افغان حکومت وایي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت هغې پرېکړې هرکلی کړی دی چې افغان ځواکونو څخه په ملاتړ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف کې د B-25 ډوله الوتکو کار به اخلي. په دې هکله باندې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د ډیوه رادیو خبریال حکمل روان.
د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان مرستیال د امریکا متحدو ایالاتو د هوایي ځواک له هغې پرېکړې څخه ملاتړ اعلان کړ چې ویلی دی په افغانستان کې د افغان ځواکونو په ملاتړ به د ترهګرو ډلو د ځپلو پر وړاندې له B-25 الوتکې څخه کار اخلي. د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش لاډیوي سره په خبرو کې وویل
لرو او دا ټیکنالوژي چې امریکا سره ده او موږ سره همکاري کوي موږ هر کله چو.
د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال زیاته کړه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پرمختللي جنگي ټیکنالوژي کارول به مثبتې پایلې ولري. نوموړي وویل د افغانستان ملي دفاع وزارت به د اړتیا په وخت کې له B-25 جنگي الوتکو څخه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو او د نورو هغو وسلوالو خوځښتونو د له منځه وړلو لپاره به ګټه پورته کوي چې د هیواد او سیمې امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. دی یادونې ور ده چې په 2001 میلادي کال کې هم د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د B-25 الوتکې څخه هم کار اخیستی و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما په افغانستان کې د روان میلادي کال تر پایه د 8400 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن ته د جګړې ډیر صلاحیتونه وسپارل. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیوه رادیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د ډیوه رادیو خبری خپرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو تاسو سره نور راپورونه هم لرو په خپرونه کې شریکو. تاسو ته وړاندې مو د یمن په حق له هم یو خبر شامل کو په خبرونو کې چې یمن کې تیر ورځ په زرګونو یمنیانو کوم چې د حوثی اغیانو پلویان دي په سنا ښار کې مظاهرې ترسره کړي دي او د نوې جوړې شوې نظامی شورا په حق کې یې نارې وهلي دي. او بلې خوا دا چې سعودي په مشرۍ چې کوم ائتلاف دی هغې هم بمباری کړي دي او یو روغتون باندې بمباری کړي دي چې پکې 14 تنه وژل شوي دي او دغه 14 تنو کې اکثره هم ډاکټران شامل دي. په دې حکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په دغه ریپورت کې.
په یمن کې د حوثی باغیانو پلویانو تیره ورځ یو لوی جلوس وباسلی او د یمن لانجمنې نظامی شورا په حق کې نارې وهلي. مطبوعاتو او بیا په سماجي ویبپاڼو د جلوس کم شکل ښودل شوی هغه لسګونو زرګونو شمیرې کې د شیعه مسلک سره تابعه لرونکي ډلې د حوثی پلویان وو. د یمن په سنا ښار کې دغو احتجاجي پلویانو د هیواد پخوانی صدر علي عبدالله صالح په حق کې نارې وهلې. علي عبدالله صالح هم په کال 2012 کې د صدارتي عہدې لر کړی شوی و چا چې په یمن قریبا درې لسیزو پورې حکومت کړی و. د زرګونو خلکو په دې لاریون کې د سعودي عرب بمبارو پر ضد هم شعارونه ورکول کېدل. په یمن کې دا تازه پرمختګ د هغې وروستو پیل شوی چې کله په کویت کې روانې د امن او سولې خبرې د زنډ ښکار شوې. دا خبرې د ملګرو ملتونو په مرسته ترسره کېدې. د ملګرو ملتونو امن لپاره خصوصي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد هغه راپورونه رد کړي چې ګینی په کویت کې روانې خبرې ناکامه شوې دي. په کویت کې روانې خبرې د هغې وروسته درېدلې وې چې کله د یمن حوثی باغیانو لخوا اعلان وشو چې په ملک کې واک اختیار چلولو لپاره به دوی خپله شورا جوړوي. دا ګام د امن خبرو په ضد ګرځول شوی او ملګرو ملتونو مشر بانکیمون هم د یمن حکومت مخالفینو لخوا په داسې حالاتو کې د نظامی شورا جوړولو فیصله غندلې. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد هم د حوثی یاغیانو دا ګام غلط ګرځولې او ویلي چې دې سره به د امن هڅې ناکامه شي. سعودي عرب خپل اتحادي هیوادونو په مرستې په یمن باندې د حوثی باغیانو په ټکانو خپل هوایی حملې دوام ساتلي. تیره ورځ هم داسې راپورونه راغلي که یو خوا په دومره لوی شمیرې کې ولس راوتی و نو بلخوا سعودي عرب لخوا هم په هوایی بمبار کې 14 تنه وژل شوي. د اتحادي جهازونو په دې بمبار کې یو هسپتال هم په نښه شوی چې پکې یو ډاکټر هم حق رسېدلی. تیرې اونۍ هم په حملو کې په یمن کې 19 تنه وژل شوي وو چې زیاتره د سکول ماشومان وو. د عام ملکی وګړو په دغو بمبارو کې د وژل کېدو خبرونو وروسته د امریکې پوځ د سعودي عرب نه خپل هغه خصوصي عمله واپس رابللې چې په یمن کې د سعودي عرب په هوایي کمپین کې تکنیکی همکاري کوله. راپورونو تر مخه دا شمیره ډېره کمه شوې چې وړاندې نږدې 500 پورې ښودل شوې وه. په یمن کې د هیواد ټوله اډانه سخته زیانی شوې او اقتصادي هلې ځلې مکمله په ټپه ودرېدلې. د یمن په دې جګړه کې شپږنیمو زرو پورې خلک وژل شوي. دا جګړه د هغې وروستو پیل شوه چې کله د یمن پخوانی صدر عبد ربو منصور هادی د صدارت څوکۍ نه په زور لرې کړو او حوثی باغیانو حکومت په ضد وسلواله مبارزه پیل کړه. په کال 2015 د جنورۍ په میاشت کې حوثی باغیانو صدارتي محل باندې قبضه وکړه او سنا ښار یې خپلې ولکې لاندې راوستو. عبد ربو منصور هادی نه په زور باندې د خپلو وزیرانو تر څنګ استعفا واغستې او په خپل محل کې بند کړو. پخوانی صدر په څه طریقې ځان را خلاص کړو او د یمن عدن ښار نه د حوثی باغیانو واک غیر قانوني وبله. د هغې وروسته هم د حوثی باغیانو او د صدر عبد ربو منصور هادی ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړه پیل شوه چې پکې سعودي عرب هم د خپلو اتحادیانو تر څنګ راودانګل. مصر، مراکش، اردن، سودان، کویت، متحده عرب امارات، قطر او بحرین د سعودي عرب په دې ائتلاف کې د حوثی باغیانو په ضد په هوایي کمپین کې برخه اخلي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو کوم تفصیلي راپورونه چې وه هغه مو واورېدله او نور به تاسو سره مطبوعات هم شریکوو، اداریه هم لرو په خپرونه کې چې هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو او د دې تر څنګ دا چې وروسته به ستاسو سره په خپرونه کې راځي. بي بي شیرین خپرونه کې به زموږ همکاران ماور جلیل او بختورشاه هم راځي، تاسو سره یو ډېره مهمه موضوع به هم شریکوي. چې دا مهال ډیره توده هم روانه ده او تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ورسره ګډون وکړئ، ټلیفون هم کولی شئ او دا غې د لارې کولی شئ چې خپل نظر ورسره شریک کړئ یا که کومې پوښتنې ولري هغه هم تاسو ترینه کولی شئ. نو د خبرونې په دې ځای کې به تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتو ته کتنه، او دغه کتنه زمونږ همکار مختار خلیل کړې ده. په ګډه به سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره مطبوعاتونه بیا کومه موضوع راخیستې ده.
د پاکستان او د افغانستان په پوله پرتی د پاکستان قبایلی سیمې په اوو قبایلی ایجنسو کې تقسیم دي، چرته چې مختلف قبایل قومونه د صدو صدو راسي د خپل دو دستور مطابق جون کوي. د کال 2001 د سپتمبر په 11 تاریخ امریکا کې د ترهګرۍ د بدترینو پیښو وروسته امریکې په ترهګرو پسې د افغانستان مخه وکړه، چرته چې د طالبانو حکومت جوړو او امریکې ته مطلوب د القاعده مشر اسامه بن لادن د طالبانو میلمه و. د امریکې د مشرۍ لاندې د نیټو د فوجونو افغانستان افغانستان کې د کوزیدو او د ترهګرۍ خلاف د یو زبردست جنگ د شروع کېدو وروسته د دې جنگي حلو ځلو توتیب عقوبت د پاکستان د قبایلي سیمو ته هم رسیدو، ځکه چې د غنو ترهګرو ډلو اډې هم په دې قبایلي سیمو کې جوړې وي. د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان امریکې سره په ادریدو د توندلارو ټوپکې پاکستان تراکګې شوې، او دا شان په ګرد پاکستان کې د تیرو 15 کالو راسي خونړۍ ترهګر حملې جاری دي. د پاکستان حکومت د ترهګرو د حملو نه تر دوس پیګمو درات وروستو اخیر په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو فیصله وکړه، او دا شان پاک آرمی د تیرو 2 کالو راسي د شمالي وزیرستان نه د خپلو عملیاتو شروع کړی ده چې دا وخت د پاکستان په اوو واړو قبایلی ایجنسو کې جاری دي. د پاکستان د فوز د ترهګرو خلاف کار روایه کې بیګنا او عام قبایل اولس زخ ډیر جانی او مالی نقصان کړی دی. د برتانیې مشهور اخبار ګارډین خپل یو تازه ګڼه کې قبایلی سیمو کې د پاکستان د فوز د کار روایه د لاسه د بیکور شو قبایلو د سپیرو ورځو او د دوی د تالا والا معیشت په باب له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. دی ګارډین د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې څه وخت چې د خیبر ایجنسۍ د باړی بازار د 100 دوکانونو یو خیرازه او سوکاله تجارتي مرکز و، خو نن سبا د باړی کلهم بازار لوټي لوټي پروت دی. په کال 2014 کې د پاکستانی فوج د ترهګرو خلاف د عملیاتو شروع کولو له سببه د قبایلو 300,000 کورنۍ بې کوره شوي دي، خو د ملګرو ملتونو د وینا مطابق سخت کال بربادی شوی دی. د پیپل گڑے امیر فهیم د خپل وران کور په ملبناس ګارډین ته وای زمونږ جون په تناره دی، ځکه چې د کار روزګار شروع کولو د پاره هیڅ پیسې ټکه په جیب کې نه لرو. ګارډین لیکي چې د امیر فهیم ټولې کورنۍ د فوزی عملیاتو نه وړاندې باړه بازار کې د خیال خیوی د سامان او د کپړو کاروبار کولو، خو په دې کاروبار کې دوی کړي خپل ټوله ګټه پیښور کې د کرای په کورونو کې په اوسېدو خرچ کړي ده. دی وایي مونږ د خپلو سیمونو د جنگیالو په وستو خوشاله یو، خو حکومت له اوس په کار دي چې زمونږ د روزګار روانولو د پاره باړه بازار بیا آباد کړي. ګارډین اخبار د پاکستان د حکومت لخوا واپس تلونکو قبایلو ته د ورکیدونکو مالی امداد په حق له یو قبایلي فواد شاه سره خبرې کړې دي. فواد شاه ګارډین ته وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا بے کور خلکو ته ورکیدونکو امداد په اوړو کې د مالګې برابر دی، ځکه چې په دې امداد خوده د خپل وران کور یو دیوال قدری هم نشي جوړولی. اخبار لیکي چې د پاکستان د قبایلو ټول روزګار افغانستان سره په سرحد د سامان د بیکړچ اوړو وروړو له برکته روان وي، خو نن سبا پاکستان په پوله نوی بندیزونه لګولې دي چې له عمله د قبایلو ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی. ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان قبایل نن زمان د خپل جون جواګ د سر دوباره شروع کولو په سخت ازمیخ کې پراته دي. دوی سره دومره پیسې نشته چې دوه وخت روټۍ پی اوخړې شي، په دې سبب د خوراک عالمی پروګرام ورته خوراکي امداد دین کړي دي. خو د واپس تلونکي یو قبایلی کامران خان وینا ده چې اصل ستونزې به هغه وخت سر راپورته کوي کله چې د خوراک عالمی پروګرام خپل راشن سکیم ختم کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې،
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
گر گرانو قدر منوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وړاندې کو تاسو ته یوه اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې د کال 2015 په کلیزه ریپورت کې ویلې شوې دي چې په قطبی کوریا کې مذهبي ازادي نشته. قطبی کوریا کې د بشري حقوقو د حالاتو په باب لا د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیشن وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت د خلکو د سوچ، فکر، ضمیر او د مذهب په اړه په ټولو حقوقو سترګې پټې ساتلې دي. تحقیقاتی کمیشن ته د ډیرو واقعاتو نه دا معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا د حکومت لخوا د بشري حقوقو کې دونکو خلاف ورزه، د انسانیت خلاف د جرمونو په حساب کې راځي. د بهر ملکونو نه د عیسایانو د مقدس کتاب بایبل ځان سره راوړل او بیا په کور کې ساتل یا نور مذهبي مواد ځان سره ساتل غیر قانونه عمل دی او په دې باندې د قید او د سختو سزاګانو او په ځینو معاملو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون موجود دی. د قطبی کوریا حکومت مذهبي عملیاتو کې اختو خلکو ته د وهلو، ټکولو، گرفتارولو او انچې د پانسۍ ورکولو د سزاګانو عمل جاری ساتلی دی. د قطبی کوریا حکومت د ملک په لرو پرتو سیمو کې جوړو جیلونو کې 80,000 نه تر 1,00,000 پورې خلک په ډیرو بوګنونکو حالاتو کې ساتلی دي. په دوی کې ډیر خلک په مذهبي بنیادونو بندیوان ساتلی شوي دي. د قطبی کوریا نه بهر د مذهبي او د بشري حقوقو ډلو ته داسې خبرونه رسیدلی دي چې د خفیه ګرجو غړي د خپلو مذهبي عقیدو له سببه نیولې شوي او وهلې او ټکولې شوي دي او ډېر پکې غرغره کړې شوي هم دي. د بین الاقوامي غیر سرکاري تنظیمونو وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت په داسې مذهبي رسوماتو سختې سزاګانې ورکوي کمی چې د حکومتي بندیزونو باوجود ادا کولی شي. په دې کې عبادت، مذهبي سندرې، د خدای په شان کې ویونکي نظمونه او د بایبل لوستل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن ته دا هم معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا حکومت عیسائیت ځان لا یو سنگینه خطر تصور کوي ځکه چې عیسائیت د کیم خاندان د سرکاري مذهبي حیثیت پر ضد دی او د حکومت خلاف خلکو ته د یو اولسي او د یو سیاسي تنظیم جوړولو موقع ورکوي. کم عیسایان چې د سرکاري اختیار لاندې ګرځونه بهر خپل مذهبي رسومات ادا کوي حکومت هغوی ته سختې سزاګانې ورکوي. عیسایان د قطبی کوریا په سانګ بن نظام کې د ټولو نه کمترینه فرقه ساتلې شوې ده. په سانګ بن نظام کې د یو تن د اولسي حیثیت او د خانداني کړه وړ په بنیاد وضاحت شوې وي او حکومت په داسې تن ادبار داغه د سیاسي او د مذهبي سوچ په بنیاد کوي. سانګ بن نظام کې د تعلیم، د صحت او د روزګار په اسانو کې خلکو سره فرق کیږي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب خارجه وزیر انتونی بلینکن د مذهبي ازادۍ په باب له کال 2015 د ریپورت خورولو په موقع خپل تفسیره کې ویلي دي په هر ملک لازمه ده چې د ضمیر او د مذهبي ازادۍ خاطر اوساتي. یو قام هم تر هغې پورې خپل صلاحیتونه په کار نشي راوسته تر کمې پورې چې دوی ته د خپلې خوښې په مذهب د عمل کولو ازادي نوي ورکړی شوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwaradio.com
یعنی www.voadwaradio.com.